اته بجې شپې احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. لمړی هم خبرونه. د اسرائیل پوز خبر ورکړ چې په ایران کې خپل پوزي عملیات پای ته رسولي دي او البته کې ټولي بیرته خوندې خپل هیواد ته ستنې شوې دي. ایران وای چې اسرائیل په ایلام، خوزستان او تهران کې پوزي اډې په نقشه کړې دي چې محدود زیان یې اړولی دی. اسرائیل خبرداري ورکړ چې ایران ځوابي بریټ وکړ، سخت ځواب ورکړ. اسرائیل دا هم ویلي دي چې هغه اهداف یې وشتلې دي چې دوی یې نیت کړی وو. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکوو. چین اعلان کړی چې له راروانې ډسمبر میاشتې څخه به دا هیواد د افغانستان له صادراتو څخه تعرفه نه اخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند لین ژان پرون په یوه خبري غونډه کې د افغانستان او اسلامي نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو لپاره د خپل حکومت د پلان جزئیات روښانه کړل. هغه څرګنده کړه چې دا پریکړه به د دواړو خواوو په ګټه وي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر دفتر د افغانستان، چین او تاجکستان ترمنځ د تاجکستان له لارې له چین سره د یو نوي تجارتي دهلیز د جوړېدو خبر ورکړ. د دفتر پر خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي دي چې د درې واړو هیوادو استازي به په نږدې راتلونکي کې په دې اړه د بحث لپاره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. افغان عبدالیان لوبډلې د هند الف لوبډلې ته ماته ورکړه او پایلوبې ته ورسېده. د افغانستان الف لوبډلې تیر ماښام د عمان په کوربتوب د آسیا ایمرجنګ جام په دوهمه نیمه پایلوبه کې خپلې سیالې لوبډلې ته د شل منډو په توپیر ماته ورکړه. لوبه افغان عبدالیانو په توپخانه پیل کړه چې د څلور لوبغاړو په زیان یې هند ته د 216 منډو هدف وټاکه. د هند الف لوبډلې د هدف په تعقیب 116 اتیا منډې وکړې او و لوبغاړی له لاسه ورکړل. دا لومړی ځل دی چې افغان عبدالیان د آسیا د ایمرجنګ جام پایلوبې ته وځي. د جام پایلوبه به د یکشنبه په ورځ د اکتوبر په 28مه د سریلانکا د الف او عبدالیان لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د روسیې یو بی پیلوټ الوتکه پرون د اوکران په پلازمینه کیف کې د سوګنې پر یوه ودانۍ ولګېده. د کیف د پوځي ادارې مشر سرهی پاپکو وایي چې د پلازمینې د مرکز د لویدیځ په یوه ناحیه کې د دې ډرون د لګېدو له کبله لګېدلې اور د ودانۍ څو اپارتمانونو ته خپور شو. د دې برید په نتیجه کې د احتمالي زیانونو په اړه سمدستي معلومات نشته، خو د ښاغلي پاپکو په وینا د بیړنیو خدماتو مامورین سیمې ته رسیدلي دي. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو پر ټلګرام شبکې لیکلي چې اور د دې لوړې ودانۍ په روسي پور کې ولګېد. د دې پیښې مخکې چارواکو د روسیې د هوایي حملو د زیانونو د مخنیوي لپاره د خطر زنګونه ژغولي وو. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. وړاندې په خبرونه کې پر ایران د اسرائیل د بریټ تازه جزئیات ترسره شول. چین ژمنه وکړه چې افغانستان له صادراتو به مالیه نه اخلي.
چین سره زموږ سوداګري شاید شپږ وسو میلیون ډالر ته رسیدلې وي، ولې د هغې تر لس سلنه څخه کم صادرات دي.
په دې خبرونه کې درسي سات پروګرام لرو او د ښځو پروګرام نیمه نړۍ. د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اسرائیل پوز خبر ورکړ چې په ایران کې خپل پوځي عملیات پای ته رسولي دي او الوتکې ټولي بیرته خوندې خپل هواد تستنې شوې دي. اسرائیل نن سهار پر ایران بریجونه وکړل او ویل چې پوځي تاسیسات یې په نقشه کړې دي. سینن تلویزیون د یو شمېر اسرائیلي سرچینو په وینا ویلي دي چې اسرائیل د ایران انرژي او اټومي تاسیسات نری وشتلي. د ایران په پلازمینه تهران کې نن د 14 شغونه واوریدل شول. د ایران نیمه دولتي فارس آژانس ویل چې د تهران په جنوب لویدیس او لویدیس کې یو شمېر پوځي مرکزونه په نقشه شوې دي. ایرانی رسنیو دا خبر هم ورکړ چې تهران ته چیرمه په کراچ ښار کې هم 14 اوریدل شوې دي. تر اوسه د دې پریتونو د مالی او ځاني زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي، خو په ایران کې ټولې الوتنې ځنډول شوې دي. د ایران ایرنا اژانس د هوایي چلند ادارې په وینا دا خبر ورکړ او ویل چې تر ثانی امر پورې به د الوتنې ځنډېدلې وي. د اسرائیل پوسټ په یو بیان کې ویل چې د ایران رژیم او په سیمه کې د ایران نیابتي ډلې د پروسه شکل اکتوبر لومې را پدې خو په پرلپسې ډول پر اسرائیلیانو بریدونه کوي، چې په دغو کې د ایران له خاورې په مستقیم ډول هم پر اسرائیل حمله وشوي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې د اسرائیل دولت د نړۍ د بل هر خپلواکي واد په سر حق لري چې جواب ورکړي. ایران د اکتوبر په لومړۍ نیټه شاوخوا 200 بالستیک توغندې د اسرائیل پر لور وبشتل او دا په تیرو شپږو میاشتو کې دوهم ځل و چې ایران ورته اقدام کاوه. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د اسرائیل برید د ځان دفاع وبلله. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان شان ساوت وویل په پوځي اهدافو هدفي بریدونه د اکتوبر په لومړۍ نیټې پر اسرائیل د ایران د بالستیک توغندیو د برید په ځواب کې د ځان دفاع ده. په دې ترڅ کې د امریکا دفاعي چارواکو فرانس پریس آژانس د نوم نه اخیستو په شرط ویلي دي چې پر ایران د اسرائیل له برید مخکې له مخکې خبر شوي او په دې حمله کې واشنگتن برخه نه ده اخیستې. امریکایي چارواکو تر اوسه دا نه دي ویلي چې دوی له دې حملې څومره مخکې خبر وو. د اسرائیل دفاع وزیر تیره اونۍ ویلي وو چې هغه دښمن به چې هڅه کوي اسرائیل ته زیان ورسوي درنه به یې به پرې کړي. بل لور ته نصار له عراق او سوریه څخه هم د بریدونو راپورونه خپاره شول او د عراق له هوایي ډګرونو هم د ایران په څیر ټولې الوتنې ځنډول شوې دي. د سوریه دولتي خبري اژانس سانا راپور ورکړ چې اسرائیلي الوتکو نن سهار وختي د سوریه په مرکزی او جنوبي سیمو کې یو شمیر پوځي تاسیسات په نقشه کړی دي. سانا د پلازمینې دمشق شاوخوا هم د چاودنو خبر ورکړ. په سوریه او عراق کې هم د اسرائیل د بریدونو د ځاني او مالي تلفاتو راپورونه نه دي خبر شوی. اسرائیل له کلونو راهیسې په سوریه کې له ایران سره تړلي اهداف په نقشه کوي، خو د پروسه شکل اکتوبر ومی را پدې خو چې حماس ډلې د اسرائیل دننه حمله وکړه د سوریه په خاوره کې د اسرائیل حمله زور اخیستې ده. حماس ډلې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه د وې تراګر ډلې په توګه پیښنه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیر او نی ټینګار وکړ چې واشنگتن هڅه کوي چې په سیمه کې شخړې پراخې نشي او د چهارشنبه په ورځ د هم وویل چې تم لري د اسرائیل انتقام اخیستل د شخړې د پراخېدو سبب نشي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د سوداګرۍ په برخه کې د افغانستان او چین ترمنځ نوي ګامونه. چین ژمنه کړې چې د افغانستان له صادراتو څخه به تعرفه یا مالیه نه اخلي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت چارواکو خبر ورکړی چې ډیر ژر به د چین او تاجکستان له استازو سره د درې واړو هیوادونو ترمنځ د یو تجارتي دهلیز جوړېدو په اړه د خبرو لپاره په یو غونډه کې ګډون وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د چین د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له روانې دسمبر میاشتې څخه به دا هیواد د افغانستان له صادراتو تعرفه نه اخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لین ژیان پرون په یو خبري غونډه کې د افغانستان او اسلامي نړۍ د یو شمیر نورو هیوادونو لپاره د خپل حکومت د پلان جزئیات روښانه کړل.
افغانستان په هم چې د ملګرو ملتونو لخوا د پرسمیت پیژندل شوی یو هیوادو له ډلې تر ټولو لږ پرمختللې دی، د چین له ترجیحي پالیسۍ ګټه واخلي. باور لرو چې دا پریکړه به د دواړو خواوو لپاره د اقتصاد او سوداګرۍ لپاره ګټه وروي.
د اقتصادي چارو شنونکي ازرخش حافظي د چین پرونی پریکړه د افغانستان د سوداګرۍ لپاره یو ښه اقدام بولی، خو په عین حال کې وای دا پریکړه به هغه محل ډیره ګټه وکړي چې افغانستان خپل صادرات زیات کړي.
زموږ تاسې متاسفانه صادرات دونه نه دي چې دغه امتیاز څخه ګټه پورته کړو. د مثال په توګه چین سره زموږ سوداګري شاید شپږ وسو میلیون ډالر ته رسیدلې وي، ولې د هغې تر لس سلنه څخه کم صادرات دي، نوي 95 سلنه واردات ده. ول د هغه لپاره باید موږ تاسو په افغانستان کې تولید زیات کړو، یعنی ترجیحي تولید ولرو، رقابتي صادرات ولرو، په هغه صورت کې دا به ګټور تمام شي.
لدې پریکړې یو ورځ مخکې په افغانستان کې د چین سفیر ژاو زینګ د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې هم وویل چې چین ته د افغانستان د صادراتو تعرفه به سل په سلو کې وړیا یا صفر وي. د مولوي کبیر دفتر د دې کتنې په اړه پر ایکس شبکې په یو بیان کې ولیکل چې د چین سفیر همدرس پروان کال کې چین ته د افغانستان په صادراتو کې د 15 سلنې زیاتوالي خبر ورکړ. ښاغلی حافظي په عین حال کې له چین سره په هر راز اقتصادي اړیکو کې د خورا زیات احتیاط خبرداری ورکوي.
مناسبات چین او اربل هیواد سره ګټور ده په هغه صورت کې چې حقوقي بنسټ ولري او د هغه بنسټ محقق کول لپاره یو مقتدر رسمي مشروع او باصلاحيت دولت شتون ولري چې په بین المللي محافلو کې کچيري کم تخطي صورت عمومي وکولې شي چې د افغانستان د حقوقو څخه دفاع وکړي. ځکه چې دا تجربه د چین نور سره دا خوده لري چې دوی په معاملاتو کې ملي ګټو لپاره ډېر اهمیت ورکوي لکه په میانمار کې په افریقا کې.
لبلې خو د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستيال دفتر د افغانستان، چین او تاجکستان ترمنځ د تاجکستان لالارې لچین سره د یو نوي تجارتي دهلیز د جوړېدو خبر ورکوي. د دفتر په خپل بیان کې ویل دي چې د دې درې وړو هیوادونو استاذي به په نږدې راتلونکو کې په دې اړه د باس لپاره په یو درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. نو موړی دفتر د هم وایي چې د طالبانو حکومت هڅه پیل کړي څو د واخان غرنۍ لارې چې بدخشان ولایت د چین له شینجیانګ ایالت سره نښلوي فعال کړي.
د افغانستان او چین له سوداګری به د افغانستان او پاکستان سوداګری ته مخه کړو. د خیبر پښتونخوا د خیبر د سوداګری او صنعت خونو چارواکو ویل دي چې د نشتی دوه میاشتو په ترڅ کې به د آسیا پرمختیایي بانک په مرسته په تورخم کې څلور نوي سکنری ولګول شي. سوداګر دې خبر ته خوښ دي او هیله لري چې له افغانستان سره به د تجارت په برخه کې یو لړ ستونزې ورسره هواري شي. د سجرړو د مشال څنګه خبريال فرهاد شینواری له نورو جزئیاتو سره.
د خیبر ضلع چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا تجارت او صنعتونو خونی مرستیال مشر واجد علی شینواری ویل چې د خیبر پختونخوا کسٹم چارواکو ورته ویلي چې په تورخم کې به مالونو کلیر کولو لپاره د آسیا پرمختیایي بینک په مرسته څلور نوي سکینری ولګول شي.
د کسٹم چیف کلکټر خیبر پختونخوا جمیل ناصر صاحب سره پاک افغان ټریډ کې چې کوم ستونزې یې غوښتل سره یو تفصیلي میټینګ وشو. روزانه بنیاد باندې شپږ نه تر وو غنټو پورې سکینرز بند وي. پغې باندې چیف کلکټر دا وینا و چې 31 دسمبر پورې به څلور جدید سکینر په تورخم ټرمینل کې فعال شي. چې کوم راتلونکي سکینر دي چې هغه جدید سټینډرډ سکینر وي او کوم دغه بنکار نشي پاک افغان تجارت دې سره سپیډ اپ شي.
په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټ او سوداګر مجیب شینواری ویل چې دغه نوې اضافي سکینر په تورخم کې ډیر ارزښت لري او پکار ده دا اعلان عملی کړل شي.
که دی خبر د عملی جامه ورکړی شي او دا شی وشي سکینر سره به یو فایده دا وشي چې کوم بیروبار جوړږي کوم ټریفیکینګ جوړږي نو یو خو به دا ورسره راغول شي. چې کله سکینر زیاتې شي نو دی که خو به یو مطلب ده چې کوم انټری شي او جی ډی فایل کږي او دا سکینر زیاتې شي او مطلب دی کې چې کوم نارمل نارمل راځي مطلب هغه شی نه چې کوم مطلب دی چې بین ویډیا څوي نو دغه سکینر زیاتولو سره به دا وشي چې هغه خلک چې کوم مطلب دی چې په دې دیاره باندې ایلیګل اکټیویټیز کنه دا غو مخې به ونیول شي. بل طرف ته هغه ټریډر او هغه کاروباریان او هغه تجاران چې هغه روغ تجارت خوښمن دي نو هغه ته به سانتیاګانې پیدا شي او دغه سي په دې روزګار کې به نور هم مطلب دی چې تیزواله راشي.
سوداګر وایي چې په تورخم کې لتیری وګدې مودې راځي یوازې دوا سکینرې لګول شوی او اکثر وخت پکې تکنیکی خرابې راځي چې لامل څو ورځې دوه طرفه تجارت بند وي او په گاډو کې خوراکي شیان او تازه میوه او سبزی خراب شي. په تورخم کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د گاډو او پیاده خلکو تګ راتګ چارې د پاکستان د رسد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سیل ته حواله شوی او د دې ادارې چارواکي وایي چې په تورخم کې د یو جدید ټرمینل جوړولو کار په اخیری پړاو کې داخل شوی او چې دا جوړ شي نو د سره به د تورخم سرکونه پراخه شي او کسٹم امپورټ ایکسپورټ او امیګریشن اضافي کاونټر به پکې خلاص شي او عمله به هم زیاته شي او د سره به دواړو خواو ولسونو ته اساني پیدا شي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.